द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
سڑی مشی کتن کو داد وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو او ٹی وی دے پاکستان کے دے وقت ماسوتن لس بجے افغانستان کے دماسوتن نہانی میں بجے او دلتا واشنگٹن ڈی سی کے دروازے دو لس بجے شیوی دے نہی روز دا کال دے دو زر پینزل لسم دا دسمبر دا میاشت دو اشتہ منیٹا دا دا ڈیوا ریڈیو او ٹی وی پا دے یو ساتا خبری خبرونے کے ز انیلا خالد
او ز نصر کاکر
تاسو دا ہر کلے وایو دنن روزے زنے مہم خبرون صدارنگ دی
افغان چارواکی وای د جنوبی هلمند ولایت په سنگین کې محاصره سوي ځواکونو ته وسلې او خوراکي مواد لیږل دي. چارواکي دره دوي چې ګواکې سنگین ولسوالۍ سکوت کړی
او نن د پښتون سیاستمدار او د ترهګرۍ په ضد زړور مبارزه کوونکي خدای بخلې بشیر بلور درېمه کلیزه مانځل کیږي. په خبر کې د یوې غونډې په وخت بشیر بلور ته پښتنو د تندرو په ضد په کلکه ودرېدو باندې پرزونې وړاندې کړې دي.
او د پاکستان سینټ په حکومت ځخ کړی چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون وکړي او د لژکیو په ضد د لکارونې څخه مخنیوي وکړي. دا او یو شمېر نور مهم رپورټونه امریکا سره په دې خبرونه کې شامل دي چې وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو. لمر سره اوسئ.
او اوس کتون کو ستاسو پام را ګرځو زموږ د نن ورځې چې کوم رپورټونه دي او داغه ترڅنګ زموږ اولنې چې کوم رپورټ ته هغه وایي چې د افغانستان دفاع وزارت تر مخه نن د نهې پر ورځ عسکري الوتکو په سنگین ضلع کې د هلمند په سنگین ضلع کې غیر افغان ځواکونو ته چې دا وخت د طالبان په ضد په جګړه دي د خوراکونو خوراک سامانونه او غرزول. نور تفصيلات زموږ همکار نصیر کاکړ په دې رپورت کې درکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت یو چارواکي محمد ردمانش ویلي د جنوبي هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې له طالب وسلوالو سره په جګړه اخته افغان ځواکونو لپاره یې وسله او خوراکي مواد لېږدول شروع کړي دي. دا له هغه دوه ورځې وروسته چې وسلوالو د کوکنارو د تولید لپاره مشهور هغه ولسوالۍ باندې یرغل کړی او په زیات شمیر ځایي وګړي یې سیمه پرېښودلو ته مجبور کړي. د ای اف پی خبري ادارې ته نوموړي ویلي د خپل ځواکونو د ملاتړ لپاره یې دا لېږدونې د پوجي الوتکو له لارې پیل کړي دي. عیني شاهدانو خبري ادارې ته ویلي په ولسوالۍ کې یوازې امنیه کمانډانۍ او د والي دفتر په حکومتي کنټرول کې دی او نورې برخې د وسلوالو لاس ته لوېدلې دي. خو د دفاع وزارت چارواکي دا راپورونه رد کړي چې ګواکې سنگین د طالبانو په کنټرول کې دی. البته زیاتوی د ولسوالۍ شاوخوا او دننه سخت جګړه روانه ده. په عین حال کې د برېټانیا د دفاع وزارت ویلي هلمند ولایت د خپل پوجونو یو وړه ډله لیږلې ده. د وزارت په بیان کې ویل سوي دغه ډله به د مشاورانو رول لوبوي. برېټانیا دا وخت په افغانستان کې 450 پوجیان لري. بلې خوا ځینې افغان چارواکو اندېښنه څرګنده کړې که چیرې د وسلوال مخالفینو د مخنیوي لپاره ګړندي اقدامات ونه کړل سو نو ټول هلمند ولایت ته سکوت له خطر سره مخ کېدای سي. پرون د یکشنبه پر ورځ د ملګری ملتونو امنیتي شورا ته په افغانستان کې د نړیوالې ادارې استازي نیکولس هیسم ویلي په افغانستان کې د امنیت وضع په مجموعي توګه له خرابېدو سره مخ ده. د ده په وینا افغان ځواکونه ښه لوجستیکي انتظامي او د مورال د اوچتولو هڅو ته اړتیا لري.
د انټرنیشنل سیویلین اند ملټری وذډرول ات دی اند اف 2014 کوینسایډد وذ ا پولیټیکل ترانزیشن and confronted Afghanistan with a triple set of challenges.
هغوی کال 2014 په پای کې له افغانستان څخه نړیوال سیاسي او پوجي انخلاف په داسې حال کې سوي چې سیاسي انتقال روان وو او د اقتصادي امنیتی او سیاسي دریواړه چیلنجونو سره افغانستان مخ کړی. هغه ویل افغانستان د سولې و خواته د سیاسي لارې او داخلي کړکېچ ختمولو ته ضرورت لري.
The National Unity Government itself a product of political crisis inherited a weakening economy an empty treasury
هسموی د ملي یوالي حکومت په خپل د سیاسي ستونزې پیداوار دي چې کمزور اقتصاد یو خالی خزانه او یو داسې جنگ ورته په میراث کې پاتې شوی چې د نړیوال پوجي مرستو کچا په کمیدو ده. د امریکا په مشر کې ناتو ائتلاف تیر کال خپل جنگي مشن ختم کړی او د افغان امنیتی ځواکونو د تربیه او مشورې لپاره هلته شتون لري. د امریکا د دفاع وزارت تیر اونۍ په خپل یو ریپورت کې ویلي چې افغان ځواکونه د نیول سو سیمو د کنټرول ساتلو لپاره نه همواره استعداد لري او په ابتدایي دفاعي ځای باندې پاتې کیږي. کال 2001 راهیسې په افغانستان کې د جنگ په مهال تر 1300 زیات امریکایي پوجونه وژل سوي دي. د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې جګړه له هغه وروسته شروع شوې چې افغان صدر اشرف غنی له طالب وسلوالو سره د خبرو اترو بیا شروع کولو لپاره د هغوی له تاریخي پلوي پاکستان څخه د مرستې غوښتنه کړې. اسلام آباد په جولای کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی و، خو دا خبرې د ملا عمر د مړینې له خبرونو وروسته ودرېدې. ځینې پاکستانی مطبوعات وایي د پوج سرلشکر جنرال راحیل شریف ډیر زر کابل ته د تک پلان لري او له افغان چارواکو سره به د سولې د خبرو په باب مذاکرات کوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منو اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگتن ډي سي څخه ګوري او اوري. اوس هم د افغانستان په باب یو بل ریپورت لوري ته تاسو پام راګرځو چې په ورستیو کې د ملا عمر د مړینی د ریپورتونو ورسته کوي وي خو په طالبانو کې خپل منځي اختلافونه رامنځته شوی دي، نو بلې خوا داعش وسلوالې ډلې هم په افغانستان کې خپل عملیات لا ګړندې کړي دي. او هم په افغانستان کې طالب وسلوالې ډلې څومره پیاوړې دي، کمې سیمې تر کنټرول لاندې دي. دا ټول حال د انیل خالد په دې رپورت کې.
د افغانستان په سیاسي میدان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیت په ځای د 1300 راسي د توندلارو یا ترهګرو ډلو ترمن سیالي تر بل هر وخت زیاته خونړی شوې ده. په افغان خاوره او لس باندې د واک په ارمان دا وخت په میدان کې د ملا منصور اختر په مشرۍ کې طالبان، د ملا رسول په مشرۍ کې د طالبانو بل ډله او داعش یا اسلامي خلافت ځای په ځای د یو بل په ضد نښتو کې بوخت دي. په افغانستان کې مختلف ډلې دې وخت په کوم علاقو کې پراته دي او چرته چرته کنټرول لري، پدی حقلا سیدنکار مشتاق یوسف سے ڈیوا ریڈیو توائی.
ہلمند، کندہار، خوست، پکتیا، پکتیکا، زابل، لوگر، ننگہار، کنر، نورستان، دا زیادہ دلی زوین و دا ملا عمر ملگری ہو اور پتول افغانستان کی اغا خلق پل امیر گانا پل اغا دا مرد نفس چکل بیا طالبان تو دو غط دل تقسیم شو چی دے اوی مشہری اس مولنا اختر محمد منصور کی او دا بل دل ملا محمد رسول کی دا چکم ہلمند دے، کندہار دے، خوست، پکتیا، پکتیکا، پدی کے دا ملا اختر محمد منصور او دا اغا ملگری پاہی کے چکم لینو سراج دین حکانی دا یو دیر مشہور کمانڈر دی دوی دی غر گروپ کے دا حکانی میں پر پلوم بانی آدی گی ملیا چکم دا اہم زینو دی نخوش شو، پکتیا شو، پکتیکا شو، لوگر شو، حتی چکا کابل پوری دی اثر بیا دیر زیاد تے دا چکم حکانی سے گروپ تے دا غی مشہری نصبہ دا غی مشہر روی چھے دینو سراج دین حکانی کی او سراج دین حکانی دا دا ملا اختر محمد منصور نائب دے دا غد بولا ایدین دی نپائی کی یو دین دے دا دلی چی دا وش چکم پا ہلمند کی دا پتوحات روان دی دا حملی و شولی کندہار کی پیر کٹ پا نملا شولا دا خلق ملگری دی دا ملا اختر محمد منصور بیا زابل کی چی دینو التکی دا منصور دادولنا او دا چکم ملی کمانڈر دی گروپ تی ملا رسول او دا غد ملگری چکم دی ملا منان دی التکی کا مدیدگی دا او پا پارا کی چکم اس طالبانو او دا دینو دلی مسیح خیلی شوی اطلاعات راځي یو گروپ وی چې موږ قبضه کړی دا ملا منان چې کوم دی ویان دی د دې نوی گروپ هغه دا وی چې فراکه زیاته علاقه ته دی په کې دا نو دا دغه علاقه چې کوم نه دی موجود موجود.
تیر کال نیټو ځواکونو د امریکای په مشرۍ کې افغانستان کې خپل جنگي کردار سر تر رسول او د هیواد د امنیت ذمہواری افغان ځواکونو ته وسپارلې، خو امریکایي عسکر وس هم وخت په وخت وسلوالو خلاف افغانستان کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. د پاکستان حکومت د وسلوال طالبانو او افغان حکومت ترمنځ روان کال د جولای میاشت کې د خبرو اترو لومړی پړاو قربتوب کړو، خو دا خبرې له هغه وروسته ودرېدي چې د ملا عمر د مړینې خبرونه رامنځته شو او هم په عین حال کابل کې په اسلام آباد باندې د افغانستان ځینې برخو کې د بریدونو د پلان جوړونکو سره د مرستې تورونه ولګول. په وروستو کې اسلام آباد کې هارت آف ایشیا یعنې د آسیا زړه کانفرنس په مهال د افغانستان صدر اشرف غنی یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړو چې د وسلوال مخالفینو سره خبرو اترو کې د مرسته وکړي. د پاکستان د خارجه چارو چارواکي وایي پاکستان ژمنه څرګنده کړي دا خبرې به په یو څو هفتو کې پیل کړي. همدا ډول ځینې چارواکي وایي د پاکستانی فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف به هم ډیر زر کابل ته سفر وکړي او هلته به افغان چارواکو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی دی د نور رپورټونو طرف ته تاسو پام را ګرځو. رپورټونه وایي چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د خراب اقتصادي صورتحال لوجي د ترهګر تنظیمونو ته په زیات شمیر پیسې په لاس ورځي. دغه رپورټونه زیاتوي چې ترهګر تنظیمونو ته د هونډای د نشې موادو د سمګلینګ او د غیر قانوني تیلو د لارې پیسې په لاس باندې ورځي. نور تفصیلات تاسو لدر کوي زموږ همکاره منزه شهید.
د پاکستانی ورسپانې ټریبیون د ریپورت تر مخه ویل کیږي چې د 2004 کال نه تر 2014 کال پورې د هغه هیوادونو چې اقتصادي مخ پر وړاندې روان دي د ملک نه غیر قانوني پیسو ایستلو لکبلې و 8.8 ټریلیون ډالرو نقص کړي. د امریکایي ټینګ ټانګ ریپورت ښایي چې د غزیان کې یوازې 1.9 بلیون ډالر د پاکستان نه په غیر قانوني توګه وتلي. د دې ترڅنګ د غیر قانوني پیسو صادرونکو 1.9 هیوادونو په فهرست کې پاکستان په 1.9 نمبر او د تیر یو لسیزې راهیسې په نړۍ کې د غیر قانوني پانګو تر ټولو لوی ملک دی. راپورونه وایي د دغه ډلو فعالین د حوالې او جعلي بانکي حسابونو له لارې یو بل ته د پیسو لیږدونه کوي. د دغه پیسو په هکله امریکا کې څیړنکار ډاکټر محمد تقی وایي ترهګر ډلو دوه مرکزی ځایونه دي چې یو سوریه او عراق ترمنځ او بل افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمې دي.
غیته بلاشه امداد سعودي نه ملاو شو دي د سچ په صندوقونو کې ډالر پاکستان ته راوستي ولته خوراکولې دي مختلف مجاهدینو ګروپونو ته ګوندونو ته.
په پاکستان کې یو څیړنکار پروفیسر خادم حسین وایي د ترهګری اقتصاد په دوو برخو کې ویشل شوی دی چې یو له خارج څخه د نغدو پیسو او دویم په داخل کې د بسپنې یا چندې په بڼه ترهګر او تندره و سازمانونو ترلاسه کوي.
یو خو هغه برخه ده چې هغه د مختلفو ځایونو د غاړې نه یا د مختلفو هیوادونو د غاړې نه سخو دی هغه هیواد دی پالیسی په حساب وی چې په نور ملکونو کې سیاسي مقاصد حاصل کی او څه دا سی وی چې دی هغه ملکونو کې اوسیدونکو خلک چونکی د یو فکر نه متاثر یو انتحار فکر نه متاثر نو دی هغه سره د مالی مرستې کولو یو خبره کوي.
د امریکا کانګرس یو غړی ټډ پو ډیوار جوتا په یو ځانګړي مرکه کې ویلي
داعش د هغه ټولې نړۍ دښمنه ډله ده څوک چې په امن سره د اوسېدو خواهش لري. نو ځکه په کار ده چې داعش د نړۍ هر ځای کې وار کوي د امریکا په ګډون پرې ټوله نړۍ اندېښنې ولري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په هغه هیوادونو فشار راوړل په کار دی کوم چې د ترهګرو مالی مرستې کوي.
مونږ به داعش وسلوالې ډلې ته ماتې ورکوو. دا کار مونږ داسې عملي کوو چې د هغوی مالي مرستې پرې بندې کړو. د وسلو ترلاسه کولو ټولې لارې به تړو او د دې ډلې مشران به هم ختموو.
ډینیل مارکی د څېړنیزې ادارې کارکوونکی وایي
دا صدر اوباما ښه سوچ دی چې که سعودي عرب وي او که بل هیواد چې د ترهګرو مالی مرستې کوي نو باید چې منع کړي شي. خو اوس داسې صدی چې مونږ وړاندې نه دي کړې. صدر په خپله وینا کې په دې سوونه ویل او زما به ترې هم دا سوال وي چې دی به نوې څه کوي.
په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هم د غړو هیوادونو په مرسته یوې پریکړې ته رسیدلی او ډېر زر به د سختریزي ډلې مالی سرچینو لارې وتړي. راپورونه وایي د دې ترهګرو ډلو ډېرې پیسې د تیلو او د نشه یي توکو د قاچاق له لارې ترلاسه کیږي. منازه شهید، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونې ته لا واشنگتن ډی سي څخه سترګي او غوږی استه. تاسو ته وایي چې له دې وروسته به شپه په خیر خبرونې وي. په شپه په خیر خبرونې کې به هم تاسو کولی سي ټلیفون لاري برخه واخی. د ټلیفون شمیره دی 001202205004 او 03. او چې بل رپورټ ولوري تاسو پام راګرځو چې پاکستانی مطبوعاتو د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ شایي چې د سولې خبرې اترې په یو څو اونیو کې شروع شي. دا خبرې په جولای کې شروع شوې وي چې د ملا عمر د مړینې له راپورونو ورسته ودرېدلې. ارشد محمد هم په دې باب له څېړونکو سره خبرې کړې، یو رپورټ برابر کړی او ریډیو ته تاسو پام راګرځو.
د دیپای چارو ماهر ریټایر بریګیډیر سید نذیر وای چې د نړیوالو قوتونو په فشار او افغانستان کې راپورته کیدونکو نوې خطرو ټول فریق خبرو اترو ته راضي کړي،
او خصوصا امریکای چې فشار په دوړو حکومتونو باندې چولې دي، او د دې نه علاوه د افغانستان حکومت هم کافي په دباو کې دی په دې چې د طالبانو حملې چې کوم دي هغه په هلمند کې شوې او په کندوز کې شوې او په نور علاقو کې شوې. بل طرف ته یو نوی فشار راوچت شوی چې هغه د داعش دی، نو ضروری خبره چې د افغان حکومت د پاره خو بل لار نشته دی سوا د مذاکراتو او بل د افغان د طالبانو د پاره هم نشته دی، ځکه چې په جنگ باندې تر اوسه پورې ساغه نتایج حاصل نشو او سوا د مرګ جوړ لینا او سوا د مطلب د افغانانو ته د تکلیف رسیدونه.
خدا چې پاکستان په افغان طالبانو باندې څومره سر لري چې به مقصد مذاکراتو ته تیار کی. وتل خبريال عقیل یوسفزی جواب صدا سوای
زمانه به خیال چې پاکستان په افغان طالبانو باندې دومره اثر پاتې دي چې هغه به بالکل د پاکستان په وینا باندې یا د پاکستان په خواهش باندې هغه د مذاکراتي عمل تکینی، او دا توقع ساتل چې صرف په یو نشست کې یا په یو رابطه کې به دا مسله هیڅ ډول لږ زیاتې وي، په کار دار چې دغه مفاهمه ابتدا وشي او بیا په مختلفو مراحلو کې دغه مسله کې د درس وشي او افغان طالبان سیاسي عمل یو څه جوړیږي، نو په کار دار چې افغان پاکستان امریکا او نور قوتونه جدي دغه سره مرسته وکړي.
ریټایر بریګیډیر سید نذیر وای چې په داسې محل به خبرې اترې ګرانی وي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا جګړه روانه وي، باید چې مذاکراتو نه وړاندې جنگ بندي وشي.
او چې اوس دغه کم پوزیشن دی چې را جنگ هم جاری دی او د امن خبرې هم کیږي، نو د دې لومبۍ دغه چې قدم چې کم دی هغه د ګڼم چې جنگ بندي وشي، خو جنگ بندي به حاله کیږي چې دیو بل وجود تسلیم کی او د هغې دپاره څه ګرنټۍ نه ورکړی شي، نو ګرنټۍ دپاره امریکا شوه چین شوه دغه خپل کردار ادا کولی شي.
ماهرین وای چې د افغانستان او نیټو عسکرو په نږدېو کې پاکستان ته راتګ او د پاکستان فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف راتلونکي هفته کې افغانستان ته ممکنه دوره د دې خبرې ثبوت دی چې ټول قوتونه د خبرو اترو پروسه کې سنجیده دي. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
د وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منور دونکو خبري خبرونه لا دوام لري، او وس یو ویډیو تاسو په خدمت کې وړاندې کوو چې هم په دې باب عراقي چارواکي وای په عراقي د کوردانو په سیمه کې په کرکو کې د داعش وسلوالي ډلې څخه په زیاش میر درنه وسله او هم دارنګ کورونه ترلاسه سوي دي چې هغه د کولی سي په سړکونو باندې وګرځوي، او دغه کیموفلاج کورونه دي تاسو په سکرین باندې ونی چې په دې کې د اماراتونو لپاره درنه ماشينري هم دا، او په دې ویډیو کې تاسو د وایس اف امریکا د کوردی ژبی خبریال وینې چې هغه هم دغه ټوله بکتربند موټران یا لاری چې هغه هم ښکار کوي. په دې ویډیو کې دغه سرګندیږي چې دغه لاری چې د داعش وسلوالي ډلې څخه د عراق په کرکوک کې پښمرګا چې کوم ځواکونه د کوردی هغه یې نیولې دي، او دغه کې د سرګندیږي چې ډیر پاند پاند چادرونه جوړ کړی دي، له دغه څخه موټران جوړ کړی دي، او بیا د لوړی څخه د کورونو په شان اشکاری او یا بیا د لاریو په شان اشکاری کې چې دا په سړک باندې روان وي، او دغه کې کوردیانو ځواکونو دا خبره کړه چې داعش وسلواله ډله دغه رنګ بکتر بند موټران د خپل پناهګاهو په توګه هم استعمالوي چې ضرورت وي نو حالت دی د وسلې په توګه، یعنی د حمله لپاره هم استعمالولی سي، او چې بیا ضرورت پراتوي پکې پټیږي هم لوري څخه له هوا څخه دغه د ټرکونو یا د لاریو په ډول ښکار کیږي. او ځینې بیا په دې ویډیو کې پر مخ باندې دا هم څرګندېږي چې دغه د پندو چادرونو څخه چې بکتر بند فریمونه جوړ شوی دي هغه ته د ټایرونو ځایونه هم ورکړي دي او په وخت د ضرورت شدینو هغه په لاریو باندې هم وړل کېدلی سي. د تر څنګه په عمارتونو کې کارول کېدونکي چې کوم بلډوزر دي یا نور مشنګری ده دغه هم له دې وسلوالې ډلې څخه ترلاسه شوی دي او له دغه مشنګری څخه دوی خپل خندکونه یا کمینونه چې دي هغه جوړوي او بیا په حملو کې کاروي. د ډول پېشمرګه ځواکونو ویل دي چې په سیمه کې د داعش په ضد په لوړه کچه عملیات شروع کړي دي او هم د دغه عملیاتو نتیجه ده چې د دوی په وینا داعش ډلې په شا تمبولې ده.
رانوریدونکو کتونکو د پاکستان د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف صلاحکار سرتاج عزیز سنټ ته ویلي دي چې د اصلي ضرورتونو په مطابق خپل خارجه پالیسي برابروي. خو د سیاسي چارو پوهان وایي چې تر اوسه ورته په یو معاملې کې هم د مناسب تګلارا ورته نخکاری. په دې حق باندې نور تفصيلات تاسو ته اوروي د ډیوه ریډیو خبريال رابیا پیر.
د بهرنیو چارو لپاره صلاحکار سرتاج عزیز په سینټ کې خپل پالیسی بیان کې ویلي دي چې د تراګری په ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې د څلور دېرش هیوادونو په اتحاد کې د ګډون پریکړه کړې ده چې د ملک ته مفاد تر مخه ده. دوی په دغه بیان کې دا خبره هم منلې ده چې په دغه اتحاد کې خپل د کردار د ټاکلو لپاره کار روان کړی دي. خو د مخالف ګوندونو مشران او سیاسي او دفاعي څېړنکارانو له اړخه پارلیمان په اعتماد کې د اخستو څخه وړاندې په دغه اتحاد کې د ګډون پر حکومتي پریکړې سختې نیوکې کېږي. تېره ورځ د سینټ چیرمن رضا ربانی هم پوښتنه داوه چې کچري د حکومت له اړخه څه کار نه دی ترسره سوی نو د دې څخه وړاندې په دغه اتحاد کې د ګډون ضرورت سو او پارلیمان په دغه اتحاد کې د ګډون په اړه په اعتماد کې چل نه دی اخستل سوی. رضا ربانی دا هم ویلی وو چې په دغه اتحاد کې شام، عراق او ایران پر نکړه ډول څه خلک دا تاثر لري چې شاید دغه اتحاد د دغه هیوادونو په ضد دی. بلړخت سیاسي او دفاعي څېړنکاران هم په دغه اتحاد کې په ګډون پارلیمان په اتحاد کې نه پر نه اخستو نیوکې کوي. د پاکستان پخوانی سفیر او څېړنکار ایاز وزیر ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي چڑنکار زاید حسین ہم صدا سوائی
کہیں نہ کہیں ایک کمٹمنٹ ضرور ہوئی ہے اور اگر یہ کمٹمنٹ ہوئی ہے تو عوام کے سامنے نہیں آتی ہے نہ پارلیمنٹ کے سامنے آتی ہے نہ ہی کابینہ کے سامنے آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا خاصا مذاق بنا ہوا ہے اور ان قسم کے جس قسم کے پالیسی بنانے کا طریقہ کار میرے خیال کسی اور دنیا کے ملک میں نہیں ہوتا.
زفیکر قوم چې کڅه هم خبره سویده خدا خبره نه اولس او نه پارلیمان او نه کابینه مخې ترازی چې مسخری دي. داسې ښکاری چې دوی داسې پالیسی جوړوي چې طریقې په یو بل هواد کې نستا. سرتاج عزیز خپل دغه پالیسی بیان په محل د پاکستان د بهرنی تګلارې په اړه هم په درس واځي کړی دي او وایي چې حکومت یو داسې نوې تګلارې پله کړې ده چې په هوادونو کې مداخلت نه کول دي. خود څېړونکو لاړه دغه تګلارې د اولس د ګټې پر ځای د حکومتي ګټې لپاره ګرځول کیږي. د څېړونکو وینا ده چې کچري د پاکستان بهرنی تګلاره د ولس د هیلو تر مخه وای نو د پاکستان اړیکې به د ګاونډي هیوادونو په خصوصي توګه د افغانستان او د هندوستان سره داسې نوې څرنګه چې دي ولې چې ولس دغه ګاونډي هیوادونو سره ښه اړیکې غواړي. رابعه پیر، ویسف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو او سمزو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د یو وژل سوي ملت پال مشر بشیر احمد بلور دریم تلین نن په بیلابیلو برخو کې منځل سوی دی. په دې مهال د ستورو په وینا کې ملت پال مشرانو د ترګری ضد د ارواشاد بشیر بلور د مبارزې ستاینه وکړه او هوډ یې تکرار کړی چې دوی به هم د ترګری په ضد د کلک دریږي. وینا کوونکو د پاکستان له مرکزي حکومت څخه هم د تندروی او ترګری په ضد د یوې کوټلې تګلاري او هم د اقداماتو غوښتنه کړې ده. نور حال مو د سر شاپه دی رپورت کرا کوي.
د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر او سابق سینیئر وزیر بشیر خان بلور دریم تلین په موقعه نو موړی ته د عقیدت د پیرزاون وړاندې کولو په محل د ستوري ته د وینا په وخت د ګوند مشرانو ویل د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې د دې د اتنی موسونه زیات کارکونان او مشران وجل شوي دي خو د خپل نظریات او فکر نه دی پریښوده. او په دغه موقع پخوانی اعلی وزیر او د ای ان پی صوبایي صدر امیر حیدر خان هوتی خپل وینا کې د پاکستان او افغانستان دواړو حکومتونو غوښتنه وکړه چې په شریکه دي د ترهګرۍ په ضد یو تګلارې جوړ کړي.
نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قسمتۍ نه د اعتماد فقدان د اعتماد کمی وي او د دې اعتماد د فقدان په وجه باندې ډېر لوی نقصان وکړ. ډېر لوی نقصان د پښتنو شو. نو موږ مملکت پاکستان ته خپل وطن ته خپل ادارو ته دا خواست کوو او موږ افغانستان ته دا خواست کوو چې دې وخت کې اعتماد سازي پکار ده چې په شریک معنی له انتها پسندې او د دهشتګردۍ خلاف
د غرز غونډې ته د وینا په وخت ای ان پی یو بل مشر افراسیاب خټک ویل تر څو چې افغانستان کې کلارې نوی راغلې تر هغه نه یوازې پاکستان بلکې د سیمې نورو هیوادونو کې هم امن نشي قائمې دي.
نن هم د دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان خپلې پالیسۍ داسې غوره کړي چې په هغه کې د دهشتګردۍ د مسلې څخه حل شي، دا به حل کېږي چې افغانستان کې جنگ بند شي.
او صوبایي سملای کې د دغه ګوند پارلیماني لیډر سردار حسین بابک ادعا کوله چې د دې تیر حکومت د ترهګرۍ په ضد واضحه تګلار او دریز لرلو خو د موجوده حکومتونو پالیسۍ نه بریخي چې د دې ترهګرۍ ختمولو لپاره مخلص دي.
موږ د اندازو په بنیاد باندې خبره نه کوو، خدا ضرور وایو چې د نن وخت حکومتونه چې دي اگر د دهشتګردۍ ختمولو ته سنجیده نه دي.
او د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی عمومي سکتر میا افتخار حسین غونډې ته د وینا په وخت ویل د ترهګرۍ په ضد به د دې مبارزه دوام لري که دی کې هر څومره قربانۍ ورکولو ته ضرورت وي.
په دې بنیاد دا خبره کوم چې د بشیر خان غونډې نرتوب دا زموږ په وراثت کې دی، دا د باچا خان غا سوچ او فکر دی، دا د عدم تشدد په ضد زموږ خپل سوچ دی. مونږ په ذهني تور شعوري تور
دغه مشران خپل ویناګانو کې په صوبایي حکومت نیوکه وکړه چې هر څوک ترهګرا پیخو کې کمی لیدل کیږي خو هدفي وجنو او د پیسو لپاره د خلکو تختولو او نور جنایتونو کې اضافه شوې ده او باید حکومت د دې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، پیښور.
درمنو کتونکو، د پاکستان سینټ کې غوښتنه شوې ده چې د مذهب سپکاوي قانون د غلط استعمال مخنیوي لپاره د نوي قانون جوړ کړي شي او په دې اړه د سپریم کورټ فیصلې په نظر کې وساتل شي. په دې حق باندې نور تفصيلات د ارشد حسین په دې رپورت کې.
د نهې پر ورځ د سینټ چیرمین رضا ربانی په مشرۍ کې د سینټ قائمه کمیټې غونډې ته ویلي شوي چې د هیواد دننه بې درکه کسان په هیڅ ډول انصاف ته رسایي نه لري. سینټ کې د مخالف پیپل ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر فرحت الله بابر وینا ده چې سپریم کورټ کې په جبري توګه د بې درکه شوو کسانو د مقدمې د اورېدنې دوران او د دغه معاملې په حق له حکومتي کمیشن هم وړاندیز کړی و چې په جبري توګه د بې درکه کولو د پیښو د مخنیوي دپاره دی قانون سازي وکړي شي، خو د بده مرغه حکومت تر دې دمه په دې اړوند څه ګامونه نه دي پورته کړي. د هغه وینا وه چې د بشري حقونو په حق له د سینټ قائمه کمیټې ته د مجوزه قانون سازۍ مسوده هم لا نه ده وړاندې کړې شوې، چې داسې د ملک د خفیه ادارو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو مخنیوي وشي. د ملک دننه کارکوونکي د بشري حقونو تنظیمونه تور لګوي چې د خفیه ادارو اهلکار خلک په جبري توګه بې درک کوي، خو دغه ادارې دا تورونه ردوي. د سینټ په غونډه کې د حکومت لخوا د بشري حقونو په حق له د متعلقه کمیټې په سپارښتنو د عمل درآمد په حق له د رپورټ وړاندې کولو هم غوښتنه وکړې شوه. غونډه کې د مذهب د سپکاوي د قانون د غلط استعمال د مخنیوي دپاره د مناسب قانون جوړولو په حق له هم وړاندیز راوړی شو. دا وړاندیز په سینټ کې د مخالف پیپل ګوند سینیټر فرحت الله بابر راوړی دی، او په دې کې په ګوته کړی شوی ده چې دا قانون د لګکو او د ټولنې د کمزورو طبقو پر ضد کارول کیږي. غونډه کې فیصله وکړی شوه چې په دې لړ کې دې یوه کمیټې جوړه کړی شي، کومه چې به د مذهبي عالمانو او نورو پوهانو سره د مشورو نه پس تجویزونه ورکوي. سینټ ته دا هم ویلي شوي دي چې د توهین مذهب د قانون د غلط استعمال د مخنیوي دپاره دي د سپریم کورټ هغه فیصله هم مخې ته کیښودل شي کومه چې عدالت د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل مجرم ممتاز قادری په خواص باندې ورکړې وه. د دې تر څنګ سینټ کې د زنانو د حقونو په حق له هم یو قرارداد وړاندې کړی شوی دی. دا قرارداد د عوامي نېشنل پارټۍ غړي ستاره ایاز وړاندې کړی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را، چې په اوجړه کې د پیالې کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به هم لاس اوجړه وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات قابو کې کړه.
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې،
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. اوس هم ځو یو وار بیا د خیبر پښتونخوا لوري ته، چیرې چې راپورونه وای د پولیو یا ګزڼ وهلي ماشومان شمیر تر ټولو زیاتې، خو حکومت د دې د زده کړو او ښوونې لپاره څه اقدامات نه دي کړي. اوس په پېښور کې دغه ماشومان د تعلیم چارې د سترګو د مازورانو په یوه اداره کې ترسره کیږي. زموږ خبريال شاهین شاه هم دغه مرکز ته ورغلی، یو ویډیو ریپورت یې تیار کړی او ریډول دوته تاسو په امره ګرځو.
د سپیشل ایجوکیشنل سنټر یعنی خصوصي تعلیم مرکز په کال 1990 کې د بصارت نه محروم ماشومانو لپاره جوړ کړی شوی و. خو چونکی تعلیم د دوی مقصد دی، نو دې سره سره دوی ذهني او جسماني معذور خلکو ته هم د اول جمعات نه تر اتم پورې خصوصي تعلیم ورکوي. او د دې سکول مشر استاد سید علي بخش وایي چې په سکول کې د پولیو رنز وهلي ماشومان یا په دې ډول نور جسماني معذور ماشومانو لپاره بیا له خصوصي تعلیمي اداره نشواري له عمله دوی هم دلته تربیه یافته استادانو په مدد د لیک لوست جوګه کیږي.
کم چې فزیکل ماشومان نه چونګي دي توجه زیات مستحق دي، او د دې د پولیو افیکټ افیکټډ پوج سره آیا دغه پوج سره د ګوتو مسلې داغي فاین موټر سکلز کار نه کوي، ګراس موټر سکلز کې وته پرابلمز دي. نو دا په دې طریقه باندې موږ غوږ په ګراس موټر سکلز کې په فاین موټر سکلز کې په دې کې ټرین کوو چې داغي دا موټر سکلز چې نه دا بهتر شي، او غي لیکلو غي داغي مطلب دار واکینګ او داغي جمپنگ او داغی مختلف چکم ستغری اغم امپروشی او دی مطلب دا معاشری خیو بہترین فرد جوڑ شی.
دوی زیاتوي چې په دې سکول کې داسې ماشومانو ته درسي تعلیم سره سره د لاس هنر، موسیقي او غیر نصابي سرگرمیانې هم ورکولی شي، ولې چې دا ماشومان معذوره نه بلکې خصوصي ماشومان دي. بلخوا په دې سکول کې یو استاد عبدالوهاب وایي چې زیاتره والدین خپل معذوره بچو تعلیم ته توجه نه ګرځوي، نو بیا د هغوی مستقبل په بازارونو او سړکونو کې تیر شي.
دا اصل کې زموږ د پښتنو معاشره کې چې کوم دی داسې ماشوم ته نه کتل شي، گن نور بار تاسو ته به آلریډي پته چې بار ملکونو کې د اسپیشل سونه قدر او عزت خود دوی به خپل ماشوم بس په ځای وارته، نو هغه نه بیا سبا په بازار کې ګرځي سوال کوي.
عبدالوهاب وایي چې ماشومانو ته د سبق په دوران ډېرې ستونزې پیښیږي، خو تربیافته استادان د دوی ډېر خیال ساتي. او په دې سکول کې د دریم جماعت پولیو رنځ وهلې سارا په خپل ژوند کې ډېر تک کول غواړي او ډاکټره جوړېدو خواهش لري، خو سکول ته تګ راتګ ورته ګران دی. د یوې څېړنې په مطابق د پاکستان ټوټل آبادۍ 3% خصوصي کسان دي، او په 100 سکولونو داسې ماشومانو ته 3 سکولونه په کار دي، او په خیبر پختونخوا کې ټوټل 3 خصوصي سکولونه دي چې هغه هم د ثانوي درجې دي، او د دین آباد ماشومان د باقی تعلیم لپاره پنجاب ته مخه کوي. شاهین شاه، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو او ټی وی، چرسد.
کتونکو تاسو د پولیو په حق لباندې دا یو ریپورت واورېده، او اوس هم د پولیو په اړه باندې د فاټا سیکرټریټ د لا ان آرډر سیکرتر شکیل قادری د ډیوا ریډیو خبریال ابراهیم شینواری سره په یو مرکه کې د په قبایلي سیمه کې د پولیو د ختمون په حق لباندې حکمتي عملی بیانوي. نور تفصیلات په دې ریپورت کې.
کوې د 1300 کلونو کې مونږ ته دا ډېر غټه مسله پیښه وا چې مونږ علاقو ته رسیدې نشو. په نمبرو کې کوي په دغه کې تاسو وې مانو 13 کال په جون کې زمونږ نه درې نیم لکه ماشومان با پاتې کېدل د پولیو ویکسینیشن نه. هغه تعداد چې دی هغه اوس صرف 14,000 ته رسیدلې دي. سلګه د خیبر تیرا علاقه او د شوال علاقه چې د نارت ساوت وزیرستان ده، داغه نه علاوه د الله فضل دی چې اوس مونږه ټولو علاقو ته ورسېدو. په دې کې مونږ سره پاک فوج ډېر امداد وکړو، زمونږ خپل اډمنستریشن چې دی هغه پکې ډېر زیات کار وکړو، او سه زمونږ خپل مینس کې کوآرډینیشن چې دی هغه ډېر زیات امپروو شو، ښه شو. داغې د وجه اوس مونږ ته د رسایې چې کومه مسله وه، اکسسبلټي چې په ډېر کال د ټول نغټه مسله وه، هغه مسله اوس مونږه ختمه کړې ده. اوس مونږه هر کمپین کې څه د پاسه 9,00,000 ماشومانو ته خپل ځان رسو او هغوی ته ویکسینیشن کوو.
تاسو ویل چې ډېر ماشومان به پاتې کېدل، او هغې لپاره چې کوم یو ترمینالوجي د مس چلډرن، ډېر داسې ماشومان به وو چې هغوی یا خو به د هغوی میندې پلاران انکاري وو، یا به په هغه کمپین کې موجود نه وو. د هغې لپاره چې کومه سټرټجي جوړه شوې ده چې دا ماشومان هم په دغه نیټ کې راوسته شي؟
جی بالکل. دیکھی مونگا لگ شانتی تفریق کو، مونگا کم معشومانو تا چھے اون نہ رسو، اگی تا مونگا ان ایکسیسیبل وایو، اگی تا مونگا رسیدی نشو. خدا چې کوم ماشومان یا کوم کور ته مونږ اورسو، پاغه کور کې مونږ نه ماشوم پاتې شي، نو ایت مونږ مس چلډرن وایو. نو مس چلډرن هم په کمپین کې مخ کې تک کال مخ کې وکیدل، نو پاغه کې به په کمپین په اخره کې زموږ نه شپاړو زر نوالي شل زر پورې ماشومان به پاتې شو. ایت مونږ رسیدي شو، خو بیا هم رانه پاتې شو، یا باغی ونه، یا به میندو یا پلارانو رښتل نه، یا بچرته تلیو. آغا نمبر چې دی آغا اوس ډیر کم شوی دی، تقریبا 2,500 ته را رسیدلی دی. اس خو انټرنیشنل سټانډرډز وی چې د 2% نه کم نو آغا مطلب دا غی فکر نه دی پکار. دا نمبر د 1% نم کم دی، خو زموږ لپاره اوس هم ډیر زیات دی، ځکه چې دلته دا وایرس چې دی دا لا ګرځي، نو سو پورې چې دا ودری دلی نی، نو دا به مونږ دا نمبر چې دا به دینم کمو. یو ځل چې وایرس ودری دا، نو بیا دې نه ډیر زیات یری دل نه دی پکار. خو دې کې مختلف طریقو سره مونږ دا تعداد کم کړی دی. چرته ما انتظامیه انوالو کړی دا چې هغه داغه والدین چې دی پیرنټس دی هغه سره رابطه وکړي هغه ته وایي سزاینو کې مټیمان چې دی هغه سره انکریجمنت کړی دی هغه ته ویلي چې تاسو خپل ریکارډ خکې سزاینو کې چې پلاننګ دی هغه مو ته امپروو کړی دی. نو یو حل مول نه دی رښتې هر ځای کې مختلفو طریقو سره دا تعداد رو رو کمو او اوس موږ دام کوشش کوو بلکہ سب مونږ ډیر هدا پور کامیاب شوی میو چې دا کم مس چلډرن پاتې دي د دې مونږ مکمل تفصیل معلوم کو چې دا پینڈے تتلیوں پہ پینڈے کی کمزے اسی کپ کراچے کی دی کراچے کی چرتو اسی او داغی اگر ایڈریسز بیا سندھ او پنجاب تور کو چی دا زمونگا خلق تی دل تمونگ نپاتی شوی دی تا سوال تا دا دی غور ہو کے دا انشور کے چی دا معشومان التا ویکسینیٹ شی
شکل سے دا وائرس دا مخنی بیو پارا استاسو توجہ زیادہ پا معشومانو باندی دا خو چی کم تیبی ماہرین دی اگر چی دا وائرس ایون چی کم جوانان دی او کم بالغ خلق دی اگر ہم ری په بارډر باندې مونږ ګور د افغانستان سره په پوله باندې یا چې کله زمونږ قبایل نور خارونو ته ځي نو صرف ماشومان ویکسینیټ کولای شي بالغان نشي ویکسینیټ کولای او دغه موارث ته د هغوی د وجې نه هم خورېدای شي دغه لپاره تاسو ته تابعه کړې ده.
دا سیده جی چې دا کم ماشومان مونږ د 15 کالو پورې ویکسینیټ کوو دا زمونږ داسې یو خپل فارمولا ده دا د ټوټل زمونږ د آبادې 10% دي. نو دا تاسو چې سوې دې کې خو بالکل حقیقت سره چې دا وایرس دې دا یو مشر سره هم کیری کولی شي هغه تبته دا بیماری نه لګي خو هغه یو ماشوم ته دا بیماری لګولی شي یو خو مطلب کو دا کولی نو زمونږ دا اوس چې کم کوشش روان دی دا به 15 ګنا زیاته ولي پدې کې بیا ویکسین دې پدې کې لکه د خپل خرچې دي پدې باندې ډېرې خبرې شوې دي خو اخره کې فیصله هم دا شوې ده چې دا دانه غټ وسایل غواړي او دانه غټ افورت غواړي مطلب کاغه خلک دي او کاغه ارس دي چې دا دې وخت کې زنګ د پاره ممکن نه ده. نو مونږ فی الحال د دې 15 کالو پورې ماشومان باندې فوکس کوو چې کفرس کدي ته دا وایرس رام شي خو د دې امیون سیستم مدافعت چې ادانه مضبوطي چې هغه دې ته دغو نه کی نقصان نه رسي او کله چې مونږ یو ځل دا سرکولیشن ودرو دا امیون امیونیټی سیستم جوړ شو نو بیا کو مطلب یو خو دا وایرس وینا خو کو ویم نو دا ماشومان به دا غینا محفوظ پاتې کیږي. دې ته بجې زمونږ بدقسمتي وایو چې دا وایرس صرف په پښتنو کې پاتې رہے کاغه په افغانستان کې دی او کاغه په پاکستان کې دی. دا افغانستان نه مونږ ته مسله دا ده چې بلا داسې لیارې دي چې په هغې باندې زمونږ موجودګي نشته دی یا هغه لارې مونږ ته انفریکوینټډ روټس وایي چې په باندې عام طور باندې خلک نه راځي. نو دغه مسله به مونږ ته سمودې پورې در پېښوي خو دا ده چې زمونږ دا هم کیلکولیشن دی چې اکثریت چې دی هغه په دې تورخم باندې دیخوا راځي. نو مونږ ته په تورخم کې هم خپل ټیمونه کېنولي دي هغې ته مونږ پرمننټ ترانزیټ ټیمز وایو او اوس ما شاته په بګیاړی باندې هم کېنولو بګیاړی هغه تنګ ځای چې د هغې نه که د لنډي کوتل یا د افغانستان هر سړی راځي به د هغه ځای نه تیریږي که په سړک راځي او دغسې پاکستان نه. نو د هغې نه زمونږ هم دا کوشش دی چې که د افغانستان نه زمونږ پښتانه وروڼه راځي که د دې ځای نه وي چې هغې ته مونږ دا ویکسینه ماشومانو ته ورکو او د دې طریقې سره صرف دا نه چې لنډي کوتل یا پېښور یا خیبر ایجنسۍ کې مونږ دا وایرس ختم کړو بلکې د افغانستان هم په دې کې امداد وکړو.
شکیل قادر صاحب د وایس اف امریکا ڈی ور ڈی سره تاسو خبر کور ډیره مننه جی
مهرباني جی
شکریہ.
دا د وایس اف امریکا ډی ور ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو او سیو بل ویډیو رپورټ هولو ریته تاسو په امریکا ګرځو چې په افغانستان کې د جګړې ورسته چې افغانان د پاکستان خوا د راکډه سو نو دغه کډوالو ته کوي خوا د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا او د قبایلی سیمې پښتنو خپل د کورونو دروازې خلاصې کړې نو بلې خوا ته بیا هم دغه کډوال د ترګرۍ د اوسنۍ پیښو له امله په پاکستان کې له ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ دي او د امنیتي ادارو لخوا ځورونه هم ورسره کیږي. په خیبر پښتونخوا پېښور کې د سکول د بیلابیلو سکولونو لخوا د سکولونو د ماشومانو ترمنځ هم د دغه افغان کډوالو د ژوند حال بیانولو لپاره د انځورګرۍ یوه مقابله سوي. په دغه سیالیو کې بیلابیلو ماشومانو برخه اخیسته ده او د خپل فکر او سوچ مطابق انځورونه په لاس جوړ کړي. په دې باب زموږ خبریالې سعدیه قاسم شاه یو رپورټ برابر کړی او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
سر 15 دیش کال وړاندې چې کله افغان مهاجر د جنگ له امله پاکستان کې پناه واغسته، نو په فاټا او خیبر پختونخوا کې خلکو د هغوی لپاره خپلې حجرې جماعتونه کولاو کړل او نړیوالو ادارو د افغان مهاجر لپاره کیمپونه قائم کړل. خو د 13 کالو راستې په خیبر پختونخوا او فاټا کې ترهګرۍ له امله د افغان مهاجرینو ژوند هم ډیر سخت شوی دی. د افغان مهاجرو په حق لا دغه غلط تاثر ختمولو او د پاکستانی ماشومانو ته د افغان مهاجرو ژوند په حق لا پوها ورکولو لپاره د پیښور بیلابیل سکولونو د ماشومانو ترمنځ د تصویرونو جوړولو مقابله وشوه. د یونیورسټي پبلیک سکول د لسم جماعت طالب علم فرحان فرحت چې تر ټولو نه ښکلې تصویر جوړ کړی و، دیو ریډیو ته صدا وویل.
ما فرسٹ پوزیشن واسطو پینٹنگ کمپٹیشن کې افغان مهاجرینو والا ما ټینټس وغیرہ جوړ کړو، خپل فیلینگس په ایکسپریس کړو چې دیسی کا لایف سټایل گزاري او ټینټس کې د دیسی کا دغه یو صبح مشکلات دي دغه کوي او به صبح لري د روډي فوډ سی کا جواب کوي او دا وغیرہ به دا کوي. آی جوان مشکلات په خپل فیلینگس کې ایکسپریس کړو.
د افغان ماشومانو په کمپونو کې ژوند په حق لا تصویر جوړون کې د ګورنمنت ګرلز هایر سیکنډري سکول حیات آباد اسما دی ویری ډیو سره خپل دا نظر شریک کړو.
مونږ دا محسوس کو چې مطلب چې مونږ مطلب خپل ډیفیکلټیز چې کوم زموږ لایف کې دي کنه، او که چې اوس مونږ افغان مهاجرین ته وګورو نو آی خو به مونږ هم زیات سخت وخت تیری کنه، نو بس مونږ دا پکار دي چې مونږ چې آی مدد کول پکار دي. دا نه ویل پکار چې دی مطلب افغانستان راغلی او دی سنه دی مدد کول پکار، مونږ هر حال کې آی سره مدد کول پکار دي. اور ما ډیر سرچ کو پدی وای نت کو زما ډیر اړه خپ شو چې کله ما په باره کې سرچ کو نت کې پهل خو فرق مطلب چې پهل آی دا ایجوکیټ نو اوس فرق ختم شو سبق د وجه تعلیم د وجه نه کې وی کې ول دا سپورټ ورکو هم خو بسید دا فرق ختم شو ایجوکیشن د وجه نه.
د افغان کمشنریټ اعلی افسر عباس خان چې خط تصویر جوړونکي ماشومان له انعامونه هم ورکړل وویل چې د دې تصویري مقابلې مقصد د پاکستان ماشومان ته د افغان مهاجرو ژوند په حق لا معلومات او پوهه ورکول دي چې دوی ته معلومه شي چې هغوی څنګه ژوند کوي او څه سختې تیروي. عباس خان وویل چې څه قسمت تصویرونه ماشومان جوړ کړي او څنګه د افغان مهاجرونو ستونزې په دغه تصویرونو کې ښودلې دي هغه چې دا وکتې نو ډیر حیران شو.
هم خیال وو چې جدید خو بس خاص نه پتا، بٹ تھرو دیئر پینٹنگز هغه چې کوم هغه پینٹ کړی دی وات ایور دی ور امیجنینګ نو دی پټ دیٹ آن یو نو آن دا کینوس او دا غینه پته لګی چې یار دی ته بیسک ایکچولی مسلې دی اف لیونګ دی هاف ایشوز اف شیلټر دی د کورونو مسلې دی په نام مسله دا دی ته د اوبو د سکلو اوبو مسله دا دی ته د صحت مسله دا دی ته تعلیم مسله دا دی ته روزګار مسله دا دی ته پروټیکشن مسله دا ټول هر څه په دې پینټینګز کې آی ایم سرپرایزډ هغه ټول ډیپیکټ کړی دی وچ مینز چې دی آلریډي نو چې دی ته ایشوز سره
د پاکستانی او افغان مهاجرو ماشومانو ترمنځ ذهني فاصلې لري کول او د دوی یو بل د پیژنګلو لپاره دغه هڅه تصویرونو کتونکو هم ډیره استایله. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو او ټی وی پېښور.
کلمنو کتونکو د پاکستان بلوچستان صوبې په جو بلاک کې د انګریزانو د زماني په یو کله باندې د مشال ریډیو خبريال خدای نور یو ریپورت جوړ کړی دی چې دغه کلی تاریخي حیثیت سرګندوي. نور تفصيلات په دې ریپورت کې.
د جوب شار په منځ کې دا د سنډیمن کلا ده چې ځای خلګي په پولیټیکل غونډي پیژني. د بهري بيړي په شکل کې دا کلا یو سلو 25 کال وړاندې د دې وړي غونډې پر سر هغه محل جوړ شوی چې په دې سیمه د برتانیې واکوه. د بلوچستان د هغه وخت یو والی رابرټ ګروز سنډیمن دا کلا په کال 1809 کې جوړ کړی چې له هغه رئیسې به همدا کلا د دغه شار د پولیټیکل ایجنټ د دفتر په حیث کارول کېده، خو وروسته اوس بیا د شار د مرستیال کمشنر دفتر او استوګنځای دی. نظر کتران د یادې سیمې یو سلو څوار لسم لوړ پوړی چارواکی دی چې د مرستیال کمشنر په حیث دنده ترسره کوي.
دخو بخی شایسته قلعه دی او د خپل تاریخ لري، دغه رنگ چې دی ریزیډنس ډیپټی کمشنر کا ګرد پښتون بیلټ کې نسته.
مرستیال کمشنر نظر کتران وایي د دغې کلا ټول دیوالونه په خټه جوړ شوي او په خبره یې د دې خونې په دوبي کې سړې او په ژمي کې تودې وي.
موسم سرما کې چې دی دا ولې دا دی خټ دیوال چې دی دا خټ وګا دی اور دیوال موٹائی چې دی ہے تقریبا ڈیڑھ تا دو فٹ چوڑائی دی دیوال گا اور خٹ گا دیں جوڑ سوے گرمی کے دا یخ اثر لا رہی اور یخ کے چې دی گرم اثر لا رہی.
کته هم زخپله د پیانو په چلولو بیخینه په هیجم خو همدا هغه پیانو ده چې سل کاله مخکې د سنډیمن د دې کلا تر جوړېدو وروسته دلته راوړل شوی هم دلته شول شوی او په هغه وخت کې چې کله به ټولنیزې رسنۍ نه وې نو دلته چې کوم مشران اوسېدل هغوی به خپل ساعتیری په همدې پیانو باندې کاوه. د رابرټ سنډیمن د همدې کلا له امله په 1890 عیسوي کال کې د دغه ښار لرغونی نوم اپوزای په فورټ سنډیمن بدل کړل سو چې وروسته په کال 1906 کې بیا ورته د ژوب نوم ورکړل سو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، ژوب.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو خبر منور دوم خو سم د شام په باب یو ریپورت ولور د ساسو پام را ګرځو چې په جنیوا کې د ملګری ملتونو د دفتر مشر ویل دي چې په راتلونکو میاشت به هم په شام کې د سولې او جوړجاړي لپاره د خبرو اترو کوربتوب کوي خو د دې خبرو اترو نیټه نه دی اعلان کړي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې زموږ همکارا نایلا خلیل وړاندې کوي.
جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر نن خپل یو بیان کې ویل دي چې ملګرو ملتونو را روانه میاشت کې جنیوا کې د شام د امن د خبرو اترو بندوبسونه نیت دي. د ملګرو ملتونو دفتر مشر مایکل مولر اخباروالو ته ویل دي چې خبرو اترو نیټه لا ټاکلې شوې نه ده خو د جنوري په اخر کې سو وخت د کېدو امکان لري. ملګرو ملتونه د تیر کال په شروع کې هم د صدر بشار الاسد د حکومت او د دغو یاغیانو ترمنځ د خبرو اترو بندوبست کړیو. څوک چې د شام د حکومت خلاف د کال 2011 د مارچ نه جنگیږي خو دغو خبرو کې ډیر سره پوره پرمختګ نو شوه او د دولت اسلامیه جنگ ته په راکوزېدو او د یوې لوی علاقې په نیوه د سکسمه لوزنامې امیدونه ختم شوي وو. خو د تیرو سو میاشتو داسې شام کې د امن راوستو سر دوباره کوششونه شروع کړي شوي دي چې پکې د عالمی طاقتونه خپلو کې ګڼ ملاقاتونه هم شامل دي چې پکې دوی د مخالفو ګوندونو خبرو ته د کینول لوزونه هم شامل دي. د امریکې د خارجو چار وزیر جان کیری په شام سفارتخانو دولت اسلامي د ماته ورکولو په سیمه کې د صوبت راوستو کار یو ډیر اهم اقدام بل. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل تیر هفته یو کارداد منظور کړی دی پکې د شام د مشرې لاندې د سیاسي عمل مرسته شوې ده. د شام په جنگ کې د 2.5 لک نه زیات خلک وجلې شوې دي او د شام د کل آبادې 2.5 نه زیات خلک نور ملکونو ته په مهاجرت تښتېدلې دي. نایلا محمد، Voice of America, Diva Radio and Television, Washington, D.C.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
اوس کتونکو وخت شوی دی مطبوعاتو ته کتنی او د دې تفصیلات اوس له درکوي زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د پاکستان، افغانستان، هندوستان او د ترکمانستان اعلی چارواکو په تیر اتوار د ترکمانستان په مری خاریا کې پتا پینوم د ګیس د مشهوري منسوبې په خپل لاسو پرانستو کا. نن د امریکې په آنلاین خریدونکو کې مشهور اخبار فارن پالیسی کې د دې منسوبې په بابله یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې تاپی ګیس منسوبه یو ډیره عظیمه منسوبه ده او د دې په برکت په د وست ایشیا او د سویلي ایشیا د ځینو ډیرو نیستمنو ملکونو یقینا چې سوکالی نصیب شي. رپورٹ لکھی چې د دې منسوبې تر مخه ترکمنستان کې موجود قدرتی ګیس به د پایپ لائنونو په ذریعہ د افغانستان په لاره پاکستان ته او بیا هندوستان ته رسولې شي چرته چې به دا پایپ لائن ختمیږي. خدا خبره لا اوس یقیني نه ده چې د تاپی د ګیس منسوبې له برکته و د سیمې د خلکو د امیدونو مطابق په سیمه کې خوشحالي خوره شي یا دا چې افغانستان به یو ځل بیا ګینې د توانایي د شتمنو ملکونو لپاره یو قبرستان ثابت شي. فارن پالیسی خپل معلوماتی رپورٹ کې زیاتې چې تاپی ګیس منسوبې نه د پاکستان او د افغانستان او د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د ترپګنې د راکمېدو امیدونه کیږي. د دې منسوبې له وجې به د افغانستان شار توغاړ غرونه د لارې د خندانو په ځای د وست ایشیا او د سویلي ایشیا د زرغونېدونکو معیشتونو ترمنځ یو پل ثابت شي. په دې منصوبه کې به د ګیس د بنیادی پیداواری ملک ترکمانستان فائده داوي چې ترکمانستان ته د ایکي او چین په ځای نوي نوي خریداران ملکونه په لاس ورشي. د تاپی د منسوبې د ګیس پایپ لاین به 1100 میل اوږد وي. دا به افغانستان کې د طالبانو د اختیار لاندې سیمونه او د پاکستان د ناقلار سیمې بلوچستان نه تیریږي. پاکستان ته به د دې منسوبې له وجې د خپل ضرورت پریمانه ګیس په لاس ورشي. دې نه علاوه به د راهدارۍ نه به هم ورته د لکونو ډالرو کلیزه آمدن کیږي. فارن پالیسی خپل رپورٹ کې زیاته چې د تاپی ګیس منسوبې له سوابه به ترکمانستان د روس د متبرای او موتاجای نه هم خلاص شي ځکه چې روس په سیمه کې د خپل پخوانی جماعتداري بیا قائمولو کوشش کوي. هر کله چې د تاپی ګیس پایپ لاین به د افغانستان ځینو انتهایی خطرناکو علاقو نه تیریږي په دې سبب د افغانستان حکومت د دې د حفاظت لپاره د 2000 نفرو یو مضبوط فوج جوړ کړی دی. بلخوا پاکستان افغانستان کې د خپلو غرضونو پوره کولو لپاره تل د افغان طالبانو او د افغان حکومت د نورو مخالفو جنګیالو ګوندونو مرسته کړې ده. خو اوس تاپی ګیس منسوبې نه چې پاکستان د سوکالۍ کم امیدونه لري د دې په وجه د افغانستان په لوري د پاکستان په دریځ کې بدلون پراتلو دی.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9 بجې شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
د وایس اف امریکا جبري جی او ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو د ټلویزیون لارې تاسو د خبري خبرونه ولیدله. په ریډیو باندې بس مش خبرونه جاری وی. لدی ورسته به تاسو خبرونه اوریش په خیر او جیوا ډاکټر د نن ورځې کوربه ویز مش همکار ارباب محمود علي تاسو هم کولای سي چې ل ملمنو څخه خپلې پښتنې چې د صحت په بابي هغه وکي. د ټلیفون شمیرې دی 001-202-205-0403 او بل شمیره ده 00-00-00-00. په یو څو شیبو کې به هم دا خبرونه شروع کیږي. د ډیو ریډیو له لارې تاسو اوریدلی سئ پوښتنې کولی سئ. همکار یواری بیا درته وي ارباب محمود علي. دې تر څنګ تاسو ته یادونه وکړو چې زموږ ټوله خبرونه تاسو لیدلی سئ ویلی سئ او اوریدلی سی په دیوا ویب پاڼه باندې. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/diwa. په فیسبوک او ټویټر باندې هم موږ خپل ملګري جوړولی سی. د فیسبوک پته ده facebook.com/voadiwa، هم دا ډول twitter.com/voadiwa. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې زموږ سره ملګرتیا کوله صداقت جان پروډیوسر، او هم له دې سره دغه وخت زموږ د ټی وی د خپرونې پای ته رسیږي. زه نصیر کاکر سره د خپلې همکاري انیلا خالد اجازه غواړم تر بلې خپرونې پورې. الله پامان. Thank you.